السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ماښام خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونې په سر کې خبرونه وړاندې کیږي د افغانستان شاوخوا 50 تنه ملي سوداګر نن بنګلاديش ته تللي څو له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو او د سوداګرۍ د کچې د لوړولو په اړه خبرې وکړي د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو بیان کې ویلي د دې پلاوي مشري د یاد وزارت مرستیال احمدالله زاهد کوي د بیان له مخې د دې سفر هدف د سوداګرو لپاره د نویو بازارونو موندل د کورنیو محصولاتو لپاره د صادراتي فرصتونو زیاتول او د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ پیاوړتیا ده بیان زیاتوي چې پلاوی به هڅه وکړي له بنګلادیش سره د سوداګرۍ لپاره نوې لارې ولټوي ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو په سبب سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي وخت دی چې په ایران کې د نوې مشرتابه په لټه کې واوسو ښاغلی ټرمپ له پولیټیکو آنلاین سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه په ایران کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د 30 کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه وکړه هغه وویل خامنهای د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې سره یې نه دی لیدل شوی او له امله یې د هیواد له بشپړې نابودۍ سره مخامخ کړی اخوا د ایران لوی مذهبي مشر تایید کړه چې هلته د مظاهرو پر مهال 2000 کسان وژل شوي دي خامنهای پرون د خپلې وینا پر مهال همداراز تور ولګوو چې د امریکا ولسمشر د دغو اعتراضونو مسؤل دی او دا چې ډونالد ټرمپ په ښکاره د ده په خبره بلواګر هڅولی دي رویټرز خبری آژانس د یو ایرانی چارواکي په حواله ویلی دي چې په مظاهرو کې لږ تر لږه 15000 کسان وژل شوي د چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کړې خو ویلی دي چې په 15000 وژل شویو کې لږ تر لږه 1500 تنه امنیتي ځواکونه هم شامل دي د هغه په وینا ځینې تر ټولو خونړۍ نښتې او تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د ایران په شمال ختیځ کې په کورد میشتو سیمو کې شوې ده د ایران د بشري حقونو ځینو مدافع ډلو هم د لږ تر لږه د 3000 او 15000 ترمنځ د شمیرو راپورونه ورکړي دي د یو بل خبر له مخې ولسمشر ډونالد ټرمپ پر اتو اروپایي هیوادونو 10% اضافي تعرفه اعلان کړې پر تروت سوشل ټولنیزې شبکې د ښاغلي ټرمپ د بیان له مخې پر امریکا د ګرینلانډ د پلورلو تر هوکړې پورې به له ډنمارک ناروې سویډن فرانسې جرمني هالنډ فنلاند او برتانیا څخه د توکو پر وارداتو 10% نوره تعرفه د فبروري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي هغه ګواښ کړی چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به دا تعرفه 25% ته لوړه شي ګرینلانډ د ډنمارک یوه نیمه کورواکي سیمه ده د ګرینلانډ چارواکي او خلک له امریکا سره زمیمه کېدل نه غواړي او د ولسمشر ټرمپ د مقررو غوښتنو په غبرګون کې هلته پرون ځینې لاریونونه هم وشول ولسمشر ټرمپ څو ځلې ویلي چې غواړي ګرینلانډ وپیري او هغه آن د دې چارې لپاره د زور کارول هم نه دي رد کړي ټرمپ استدلال کوي چې ګرینلانډ د ستراتیژیک موقعیت او پراخو طبیعي زیرمو او هم د امریکا د ملي امنیت په خاطر حیاتي ارزښت لري د ګرینلانډ په اړه د ټرمپ څرګندونو ته اروپایي مشرانو سخت غبرګون ښودلی دی او د پاکستان د کراچۍ ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې اور پیښې د ودانۍ ځینې برخې ویجاړې کړي او شپږ کسان یې وژلي دي په ویډیوګانو کې ښکاري چې په داسې حال کې چې اور وژونکي د اور د کنټرول هڅه کوي له ودانۍ د اور لمبې پورته کیږي دا اور بېګا ولګېد او لامل یې معلوم نه دی د پولیسو یو چارواکي وویل چې شپږ جسدونه د کراچۍ ملکی روغتون ته وړل شوی دی او یو لسټپیان تر درملنې لاندې دي سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې د ودانۍ ځینې برخې نړیدلې او د ژغورنې کارکوونکي ویره لري چې ټوله ودانۍ به ونړیږي خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي پر اپورونو کې باوري چې د طالبانو حکومت د خوارزواکۍ له وجې د هیواد د 3 میلیونه ښځو او ماشومانو د کړېدو خبره کوي د هیواد د نامتو سندرغاړي شفیق مرید په مرسته د فعال روزنتون او د نورو خصوصي روزنتونونو د بندېدو په اړه هم یو راپور لرو په پکتیا کې د خصوصي خوندزیو زده کوونکو د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی په مرسته څو جوړې شوې پروژې نندارې ته وړاندې کړې او د کبانو د خوړلو لپاره سروبي ته لا هم د بیلابیلو سیمو خلک ور روان دي.
د جمعې د پنجشنبې په ورځ باندې سروبي یو تفریحي سیمه ده. پنجشیر خپله ماین لهغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند نه خلک راځي د سروبي ساحې ته هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
نن یک شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 28مه ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري 13 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم او د لومړی موضوع راخلو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. د دې وزارت ویان شرافت سمان د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي دي چې له دې ډلې نږدې 1 لک کسان په شدید خوار ځواکۍ اخته دي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالمو خوړو نه ورکول، پاکۍ ته نه پاملرنه او د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوار ځواکۍ د رامنځته کېدو لاملونه بولي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومانې په خوار ځواکۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له کبله خپلو ماشومانو ته د مغذي موادو د برابرولو توان نه لري.
داسې مهال چې مخکې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د ژمي په موسم کې په افغانستان کې په ماشومانو او ښځو کې د خوار ځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی و، د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي په دې هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دې وزارت د ویان شرافت زمان له قوله د جنوري په 18مه په یو راپور کې ویلي له دې ډلې 1.3 میلیونه په متوسط یو نږدې 1 لک کسان په شدید خوار ځواکۍ اخته دي. دغه راز په خبرې د 9 لک په شاوخوا کې میندې هم په متوسط خوار ځواکۍ اخته دي چې ډیری شیدی ورکوونکي او امیندوار میندې دي. په راپور کې راغلي چې دا شمیرې د 2015 کال په وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د تغذیې د خدمتونو د وړاندې کولو له 3200 سایټونو راټول شوي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دومره لوړه کچه په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د اخته کسانو شمیر تاییدوي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته د قوي او تغذیوي موادو د برابرولو توان نه لري. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یې او د دوی په کلي کې نور ډېر ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي.
خلک په اخته دي خو دا خپل ماشومان هم په کور کې شته دی. یو 3 کلن دی او بل 2 کلن دی. بس نه لرو چې خبره چې د هرې خبرې به ډېر غریب وطن دی. یوې خبرې خواري په کې نه ډاکتران شته او نه ښشته او نه بشته. ډېر زیات غریب یو وس هم نه شته چې دارو په خپله اینګه 3-4 مریستګانې دي. یو شي ته دارو مو نه خواړه ماشومان هم
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي میرمن چې په خبره خپل هم په خوار ځواکۍ اخته ده په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
دوره عاملګي په لومړي امیندواري کې مې کله چې کلینیک ته تلم ډاکټرانو راته وویل چې باید ښه تغذیه ولرم خو د دې لپاره چې زما اقتصادي وضعیت نه و وبینه شکرای په سمه توګه مې ځان ته رسیدنه وکړم. لومړی ماشوم مې هم داسې خوار ځواکۍ شو او د همدې ستونزې له امله مې دویم ماشوم هم په خوار ځواکۍ اخته شو.
لغمان د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکي صفت الله وایي مخکې له دې د دوی په سیمه کې د خوار ځواک او ماشومانو د ملاتړ لپاره تغذیوي مرکز و خو اوس تړل شوی دی.
کلینیک بنگلار او صرف د چلډرن دی د ماشوم ساتنه خو د بودیجې د کم مخت خاطر هغه کلینیک موږ نه لاړ ډیر خدغه ولس وسره ډیر په سہولت کې او موږ د دې کلینیکونو نه ډیر لري د مرکزی نه ډیر مشکلات سره لاس او ګریوانې وو. دغه ماشومان هم سوی تغذیه ملرو موږ په دې ولس کې ډیر کمزوري ماشومان لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د 2015 میلادي کال د اکتوبر په 6مه په یو راپور کې ویلي و چې د کال په لومړۍ نیمه کې په ټول افغانستان کې د تغذیه 299 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2014 کال په پرتله د تغذیه د ګرځند ټیمونو په شمیر کې هم 45% کمواله راغلی او لامل یې د مرستو کمخیات کړو. د دې پروګرام مشر جان ایلف بیا تازه پرانسفرس خبري ایجنسی ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوار ځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چرلند د شمیرو پر بنسټ چې په 13 دسمبر میاشت کې خپرې کړې وي اوس مهال نږدې 3.5 میلیونه د 5 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدید خوار ځواکۍ سره مخ دي خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان له ملي ټلویزیون سره په خپلو تازه سرګندونو کې دا شمیري رد کړي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالم خوړو نه ورکول، پاکوالي ته نه پاملرنه او د غراز د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوارځواکۍ د رامنځته کېدو عمده لاملونه بولي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسینزي ازادي راډیو ته وویل
اولنی د خوارځواکۍ عمل چې دی هغه بیلانس غذایی موادو نه موجودیت، یعنی په وخت باندې که چیرته یو ماشوم ته کاربوهایډریت، پروتین، شهم، منرالونه او ویټامین نه په وخت ونه رسیږي، ماشوم کېدای شي د خوارځواکۍ سره مخامخ شي. یوه مسله. دویمه مسله، منظم توګه که چیرته ماشوم کې واکسینونه ونه شي نو د دغې ناروغیو چې هغه په اوږدمهاله شکل باندې منځ راځي په ماشوم کې دا امکان لري چې دا د چې وشي دا د په خوارځواکۍ باندې اخته شي.
دی وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ماشوم ته لزیګون وروسته تر شپږو میاشتو د مور د شیدو ورکول تر ټولو اړین عمل دی. دغه راز له شپږو میاشتو وروسته د مور له شیدو سره یو ځای د بیلابیلو خوړو ورکول ماشومان له خوارځواکۍ ساتي. خو په راپور کې مرکه شوي او کسانو ازادي راډیو ته وویل اوس مهال چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوي او دوی د خپلو ماشومانو د ښې تغذیې اقتصادي توان نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په 2016 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. خو د طالبان د حکومت ویان زبیالله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه تصویروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
په پلازمینه کابل کې د ځینو خصوصي روزنتونونو مسؤلان وایي د طالبانو حکومت په شفاهي ډول د دې روزنتونونو د تړلو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان سندرغاړي شفیق مرید پرون په یو ویډیو کې د طالبانو لخوا د ریان په نوم د ده په مالی ملاتړ چلیدونکي خصوصي روزنتون د بندېدو خبر ورکړ. د ماشوم د ښوونې او روزنې فعالان وایي هغه ماشومان چې کلونه په یو چاپیریال کې تیر کړي وي کنا صاحب له هغه ځای بل ځای ته ولېږدول شي نو د دوی په سالمه روزنه، عاطفي وده او تعلیمي بهیر ناوړه اغیز کولای شي. بیا هم اکرام الله اکرام را سره دی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مالی ملاتړ د رایان په نوم د خصوصي روزنتون له تړل کېدو وروسته د کابل ښار د یو شمېر نورو خصوصي روزنتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري په شفاهي ډول ورته د خپلو روزنتونونو د تړلو امر شوی. د کابل ښار د یو خصوصي روزنتون مسؤل یک شنبه د جنوري په 13مه د دې موضوع په څرګندولو کاته هم ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل د ماشومانو وضعیت ته لپام پرته طالبانو ته د خصوصي روزنتونونو د چارو سپارل کولای شي پر ماشومانو ناوړه اغیز ولري. حقیقي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل دی وای د ټول ماشومان بي وسو یتیمان دي او مرستې ته اړتیا لري. دلته زده کړه کوي، ویده کیږي، ډوډۍ خوري او د ژوند ټولې لومړنۍ اړتیاوې برابرې دي. کله دې چاپیریال وویستل شي له زده کړو پاتې کیږي او د دې پر ځای چې پر خپلو پښو ودرېږي په شاتک کوي. دا په داسې حال کې چې افغان سندرغاړي شفیق مرید شنبه د جنوري 18مه پر خپله فیسبوک پاڼه د رایان په نوم د هغه په ملاتړ چلیدونکي په کابل کې د خصوصي روزنتون د تړل کېدو خبر ورکړ. هغه په دې ویډیو بیان کې ادعا کړې چې طالبان له مخکنی خبرتیا پرته د روزنتون ته ورغلي او مسؤلینو ته ویلي چې د ملا هیبت الله د فرمان له مخې باید ټول خصوصي روزنتونونه وتړل شي. نوموړي ویلي د روزنتون ماشومان دولتي مرکزونو ته لیږدول شوي او د رایان روزنتون فعالیت درول شوی. دی وایي ماشومانو ټولو ژړل، خوشاله نه وو، ځکه له هماغو کارکوونکو، ښوونکو، اشپزانو، ساتونکو او نورو سره عادت شوي وو. موږ په رایان روزنتون کې 20 کارکوونکي لرل چې د دې ماشومانو لپاره پلار، مور، خور، ورور او نږدې ملګري وو. خاغلی مورید دانه دی ویلي چې په دې روزنتون کې کوم کال رئیس د څو نجونو او هلکانو پالنه کېده. په هغې خبرتیا کې چې تازه د رایان خصوصي روزنتون اړوند فیسبوک پاڼه کې خپره شوې ادعا شوې چې د طالبانو د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ د ټولو خصوصي روزنتونونو فعالیتونه رسما درول شوي او دا اقدام له مالی فساد، اداري سرغړونو او سیاسي یا مذهبي مسایلو سره تړاو نه لري. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ماشومانو د زده کړې او روزنې یو شمېر فعالان خبرداری ورکوي چې له شفافیت او روښانه پلان پرته د ماشومانو ناڅاپي لیکت له هغه چاپیریال چې کلونه ورسره عادت کړی وي کولای شي جدي رواني پایلې ولري. لډلې محب الله زغم ازادي راډیو ته ویل د اقدام د ماشومانو د سالمې روزنې عاطفي او تعلیمي ودی بهیر په جدي ډول زیانمنولی شي.
یتیم ماشومان بیا پرواهی له هست تر نورو ماشومان هم لا حساس وي. دوی په اسانه په چا باندې باور نه کوي او زر په چا پورې نه تړي. نو که یتیم ماشومان نه چپل داسې موی څخه لري کوو چې ورسره روږدي شوي دي او ځان پکې خوندي ګڼي، داسې کسانو ویلي وو چې دوی ورباندې باور لري او تکیه یې ورباندې کړې ده، دا کار به ماشومان له اروایي شاک سره مخامخ کړي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلینو د تیر میلادي کال په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 50 زیات روزنتونونه د دې وزارت تر مدیریت لاندې فعالیت کوي چې شاوخوا 10,000 یتیم او بي سرپرسته ماشومان پکې ساتل کیږي. خصوصي روزنتونونه په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د دولتي مرکزونو ترڅنګ د یو شمېر اشخاصو، هنرمندانو او مدني بنسټونو په ملاتړ جوړ شوي وو او د ګڼو یتیمو او بي سرپرسته ماشومانو د سرپرستۍ، زده کړې او د لومړنیو اړتیاو د برابرولو مسؤلیت پر غاړه درلود.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مرسته د فعال روزنتون او د نورو خصوصي روزنتونونو د بندیدو په اړه راپور مو اوریده. ښاغلی شفیق مرید په یو ویډیو کې دا څرګندونه کړې، په دې اړه ټول وضاحت ورکړی چې د دې ویډیو په اړه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کې هم تاسو یو راپور لیدلی شئ په ویډیوي بڼه. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا ولایت کې د خصوصي خوندزیو فارغانو د مصنوعي ځیرکتیا یا اے آی په مرسته جوړې شوې ځینې پروژې په یو غونډه کې نندارې ته وړاندې کړې. په دې پروژو کې د ځیرکو ټلیفونونو له لارې د برېښنا مدیریت، د بیلابیلو وړتیاو لرونکي روباتونه او نورې پروژې شامل دي. دا ځوانان وایي که دوی ته لازم وسایل او امکانات برابر شي، د اے آی په مرسته په نورو برخو کې هم د نویو شایانو د جوړولو وړتیا لري. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې واوري.
د پکتیا په مرکز گردیز کې له 12 ټولګي د فارغیدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل:
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وخت باندې درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوث په واسطه، دی اردینو وسیله په واسطه، اور سلا دی فور چینل ریلی په واسطه. نو موږ ته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړه سی و.
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر، زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني، خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل:
زموږ پروژه سی و د زحمت لحاظ ډیر لوی و، خو کچیر موږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنه به د غسر ډیره اسری وی او سرڅنګ دغه پاسر شکل سره موږ اړولای شو.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي خوانځي مسولین وای دوی د نوې ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباون د خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانشوال:
دا چې نړۍ نن سبا شرایط کې داسې حالت راځدل چې ان بشري قوت او ستر بل ضرورت اړتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته اړتیا پیښه ده. موږ غواړو نو بل چې په دې برخه کې نوښت وکړو، په دې برخه کې نور سرلارې سو، نور ته لار هواره کړو چې جوړ شي ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وشي. موږ پر امانا سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړې ما ثړندې کړې.
د خصوصي خوانځیو ډیرې زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تری وبریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دیوی په پکتیا کې د حکومتي خوانځیو ترڅنګ د مرکز ګردی سربیره د دې ولایت په زازیاریو، سمکنه او ډنډ پټان، روحانی بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي خوانځي فعال دي چې د زرګونو په شمیر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان میرمنې وایي د ژمي په موسم کې د ګرمو ژمنیو جامو، جاکټونو او ځینو نورو اړینو وسایلو اوبدلو ته مخه کړې ده. دوی چې ځینې د طالبانو د حکومت لخوا لزده کړو او په دولتي او نادولتي ادارو کې لکارونو منی شوي دي. ازادي رادیو ته ویل په دې ډول هم ځانونه بوخت ساتلي او هم د خپلې کورنۍ غړو ته د جامو د برابرولو ترڅنګ د دې تولید د پلور لاره نسبی آیت ترلاسه کوي.
دغه ډیزاینر جدید جدیدی کار بکنه، کار پیشرفت پیدا وکړي ان شاء الله.
وایي لخبر شپه ګور لورګانو سره د نورو صنایع لاسیو د تولید ترڅنګ زمونی جامې لکه جاکټونه، د غاړې دسمالونه، شال او دسکشي وبي. د هرات ولایت یو سیدونکو چې نه غوښتل نو میراپور کې خبر سیاسي رادیو ته وویل دا د او لزده کړو راګرځول سوی لورګانو لپاره ښه بوختیا ده او ټینګار کوي چې نورې ښځې او نجونې هم کولای سي له دې لارې یو اندازه عاید ترلاسه کړي. دی وړاندې د دې کار ځینې مهمې برخې داسې روښانه کړي.
کله خانوما افغانستان هم میگن که خود اینا کمک خرج زندگی نباشم نمیتونم زندگی بکنم، من دال بکار بکنم.
اوز خود طولی خزی افغانستان که لکورا بهر کار نلری ابدلو که لمره باید خطر واخستر شی چه اصلی وی او رنگ ور نکری یا پت و نباسی چه کار کوی باید دتر سر خکلک کری او منظم کار وکری. دا جاکر جامع شال یا هر دجو و بی منظم دی و بی انگیزه دی پیدا کری او نوی دیزاینو ندیسته کری خرنگو ندی ور تا انتخاب او که مری پری کار شی مور کار به ډیر پرمختګ وکړي. لومړی باید خزي ځان ته د بیلګې په توګه خشیان، جامې، سرمیزي یا د پخلنځي لپاره خسیټونه ووبي چې خلک یې وګوري په دې ډول خپېری دون کې مونډلای شي.
اوبدل ډیرای و خوراک مو وسایلو لکه د اوبدلو سیخانو، کرشنیل یا د اوبدلو ځنګړستنه، وان یا رنګ نایلون تارونو ته اړتیا لري چې ډیرای خلک یې ستریجی تار بولي. په ننګرهار ولایت کې هم ځینې نجونې وایي چې په دې ولایت کې په ډیرای کلیو او کورونو کې په سوړ موسم منی او زمي کې خزی او نجونې د خپل کورنۍ غړو، خپلوانو او کله کله په فرمایشي ډول خلکو ته جاکټونه یا نورې سمنې جامې وبي. د دې ولایت وی اوسیدونکو ساجدي حیدری ازادي رادیو ته وویل
چې د کورنۍ هغه د مختلف رقم ته جاکټونه ګندلې دي، کمیسونه لاندې لمنې ګندلې دي، داسې جراب او دسکشي داسې نه ګندلې. اوس وخت کې افغانستان کې د دې لپاره یعنی ډېر زیات ضرورت هم د خلک په دې باندې فوکس هم ډېر کوي. عموما خزي چې دوی لپاره بیرون ته تګ اجازه نشته لرنه، دوی په دې برخه کې ځینې ستونزې لري. ځینې سینټرونه اوس فعلا شته چې د هغوی محصولات تولیدات حتی خارج ته وړل کېږي. ډېر فرمایش دي او ډېر زیب و زینت لري. ډېر خاص مثلا ماشوم پیدا چې د هغې لپاره ډېر داسې په لوړ ارزښت باندې اخیستل کېږي که نه، یعنی ورته کتل کېږي، ځکه دا لته بار بار جوړوي، جاکټ جوړوي، ورته خولۍ ورته جوړوي که نه. د ماشوم لپاره بیا په ډېر یعنې د ټولو طوفونه داسې لکه په تور کې چې د هغه یو ځان ته شوقي جوړوي او لکه په دې باندې ډېر زحمت ویستل شوی، ډېر ښه زینت ورکوي خلک، ډېرې خو
د یادونه د چي د کونړ، کابل، غزنی او پروان ولایتونو څخه هم یو شمیر نجونو او ښځو ازادي رادیو ته ورته خبرې وکړي او ویل چې د زمنیو جامو، سرمیزیو او نورو زینتي چیزونو اوبدل نه یوازې اوس بلکې له لسیزو راهیسې د نړۍ د نورو ښځو په شان افغان میرمنو ته ښه ذهني او آرام بخونکې بوختیا ده. دوی زیاتوي چې د رنګه وونو او تارونو په کارولو سره هڅه کوي چې د زمي موسم ته لا ښکلا ور وبخي او له دې طریقې خپل احساسات، افکار او پیغامونه ټولنې ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا په افغانستان واکمن سول په تدریجي ډول یې په یو شمیر دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او دغه شان یې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. د طالبانو د اقدام که څه هم په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو دوی نه یوازې دا چې په دې برخه کې یې نرمښت ونښود بلکې خپل محدودیتونه یې لا زیات کړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د هیواد د ختیځ په ګرمو سیمو کې د کبانو د پخونکو بازار توت شوی دی ډیری خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره په ځنګړي ډول د کابل جلال آباد پر لوی لاره د نغلو او سروبي سیمو ته ځي دلته د کبانو پخونکو هم ل خپل کار نه خوشاله دي او وايي د مشتریانو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی
نن مو پرمیش ورکړې د مایانو مایان پخېږي بس موږ یې نو شي جان کوو
د میدان وردګ ولایت د کابل تر سروبي ولسوالي پورې ل خپل څلورو ملګرو سره د دومره وګدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالي ته سروبي ولسوالي واقعا د مایانو لپاره او د تپل لپاره د خصوصا د جمی لپاره ډیره پندور سیمه ده هغه دکاندار چې د مخکې مدراتلو
د هوا په سړې دو سره نه یوازې ځوانان د خپل ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي د کابل خروسي دونکو اعتقاد له هم درد ل خپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي د هم ازادي رادیو ته وویل
دلته لخپل مرمنې اولادونو او خويندو سره تفریح راغلی یو ډیر ښه شین زائد او ښه فضا لري اوس د جمی موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خوند کې هم د هوا په سړی دو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خوند کې نیاز محمد رسولي ازادي رادیو ته وویل
خصوصا د جمی او د پنځشنبې په ورځ باندې سروبیسی او تفریحی سیمه ده نو اکثریت په میلیونه لرلری ولایتونه دا سه پکورو کو چې عین د پنشیر خپل ماین لاغه ساحه نه جبل اسراج پروان خوص پکتیا عین د قندهار او هلمند نه خلک راځي د سروبی ساحه ته دلته ماین خوري او بس هم چکر وایو هم مای خوري کوي
خوب ټولو زاینو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی هم مهاله د افغانستان دین نور ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خوند کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندیدو له امله بازارونه ساړه دي پاکستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله له هغه هیواد د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول که څه هم یو شمېر کب پخوونکي ویل ایران ازبکستان تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره به یې تر یوه بریده تعدی شوی او بازارونه هم ورورو بیا ساخلی د یادونه ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدیږي د طالبانو حکومت د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې کندهار هلمند اوروزګان ننګرهار لغمان بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینېږي روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنۍ او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي
ستاسو له پیغامونو
دلایم دی پکتیا ولایت څنګه یو رسوالۍ څخه دلته زمون په رسوالۍ کې خو اکثر خلک چې دی په اتراپی سیمو کې چې دی په غرنۍ سیمو کې اوسېږي هم ته چې دی بیا د سون دی لپاره لرګي شتون لري وچ لرګي دوی کې ساتلې وي هغه استفاده کوي او د خاري سیمو لپاره چې دی دولت ورته د ژمي په شروع کې لاس یا پنځله سورځ اجازه ورکوي چې هغه وچ لرګي راوړي کورونو ته تر څو په ژمي کې ورڅخه استفاده وکړي
زه پلار زمالم د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم بل یو د جیم په جاسه اړه موسم کې موږ د سوند توک سره کار اخو هغه لکه د ون د بوټ څخه ځینې وخت کاغذونه د سوزول څخه هم کار اخو په ځینې نور کسان بیا ځي هغه د ربر کاغذ او دا رقم د ډبر د سکرو څخه هم استفاده کوي چې هغه ډیره پوری تنفسي ستونزې او ځینې نور ستونزې د چاپیریال د ککړتیا سبب هم ګرځي ځینې اقتصادي مشکلات شته ځکه چې هر څوک نس کولای په پیسو باندې د بټو شان برابر
تی پسلا زیم کنه ولایڅه
نه چې د ژمي موسم دی نو د کور د ګرمولو لپاره دغه وسیلې چې مونږ کاروو دلته برق شتون نه لري چې برقي بخارۍ وکاروو. د ګاز څخه استفاده نه کوو، دغه د لرګیو بخارۍ دي، د دې څخه استفاده کوو. د امکاناتو برابرول یو څه اندازه مشکل دا دی چې اقتصادي ستونزې دي. مثلا مونږ ځانته د ژمي لپاره کوم ګرم کالیګان اخلو، نو دغه اقتصادي مشکلاتو سره یو څه اندازه مخامخ یاستو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
راپورونه هم دومره وو. دا برخه همدلته پای ته ورسیده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو د ازادي راډیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته را بولم.